ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان په سپریم کورټ کې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکي ځوان نقیب محسود د وجنې په اړه اورېدنه د دې خبرونې سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب مدر هم راوړي. د خبرونې پرشتنې مې کې بدرته دوه ونې د خبرونې ټولنه او سخت دریځ یو د سولې پر لور باندې کوو. ہر شمخ کی خبرونه د نجیب عامر.
سپریم کورٹ وای را انوار وسم چانسلری چ عدالت کی رضان سپیناوی وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وای پاکستان باید د ترهګری خلاف مرستي زیاتې کړي او د روسي انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین بری ترلاسه کړي. خبرونو تفصیل. نن د نقیب مسعود کیس ته اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ ویل چې د کراچۍ د پولیسو پخوانی مشر راو انوار اوس هم چانسلری چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګیدلو تورونو سپیناوی دی وکړي. پر راو انوار تورونه دي چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان یې په جالي پولیس مقابله کې وژلی. نقیب مسعود د جنوري په دریمه تختول شوی و او بیا یې مړی د جنوري په دیارلسمه په کراچۍ کې موندل شو. هغه مهال راو انوار ویلي چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی، خو وروسته د سند پولیسو په خپلو پلټنو کې د راو انوار ادعاوې ناسمې بللې وې. په نننۍ غونډه کې د پاکستان د مرکزي بانک گورنر طارق باجوه عدالت ته ویل چې د راو انوار دوه اکاونټونه دي چې د ته پرې تنخواه هم لیږل کېږي کوم چې اوس کنګل شوی دی. همدارنګه د کراچۍ د پولیسو مشر اې ډي خواجه هم نن عدالت ته غوښتل شوی، سو وایي چې ولې تر اوسه راو انوار گرفتار کړی نه دی. عوامی نیشنل ګوند وایي په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په ټاکلي وخت وشي. پرون په نوخار کې یوې جلسې ته د وینا په وخت د یاد ګوند مشر اسفنیار ولی خان د سینټ انتخاباتو ته په اشاره سره وویل هسې نه د عامو انتخاباتو شفافیت هم له نیوکو سره مخ شي. د زیاته کړه
د قامی او صوبائی اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سینټ انتخاباتو په شان وی بلکې په شفاف ډول پکار دي، نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات په جولای میاشت کې وشي. د پښتون تحفظ مومن مشران وایي دوی په پاکستان کې لاین سره سم خپل حقونه غواړي او د ترلاسه کولو هڅې به جاري ساتي. پرون د خیبر ایجنسۍ په باړې تحصیل کې یوې جلسې ته د یاد غورځنګ یو مشر علي وزیر ویل حکومت یې پر دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورونه لګول بند کړي او د دوی حقونه دې ورکړي. یاد غورځنګ له دې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم جلسې کړې وې چې په نتیجه کې د مشرانو خلاف پولیس رپورټونه درج کړي دي. د همدې رپورټونو پر ضد د خالی پورس په پېښور او ډیرا اسماعیل خان کې مظاهرې هم وشوې. هندي چارواکي ادعا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لورې په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن مخې ته راغلې. وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. په دې پېښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي سره د دې چې د هند او پاکستان ترمنځ د تیرو 15 کلونو راهیسې اور بند دی، خو دواړه خواوې د یو بل پر ضد سخته ګولهباري کوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي چې د مارچ له 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي. د تل په سیر بیا هم دواړه لوري پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي او وایي دوی یوازې د ډزو ځواب ویلی. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د پولیسو په امنیت پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 8 پولیس والا او ته مرګ ژوبل اوخته ده. د دایکونډي ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په کجران ولسوالۍ کې نن دوشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په محل سلور پولیس وژل شوي او سلور نور ټپیان شوي دي. د دایکونډي مرستیال والی سید محمد سادات ندری وایي دغه بریدونه نن سهار وختي 3 بجې پیل شوي او یو ساعت دوام کړي. ندری وایي دغه بریدونو وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل وخته ده، خو کره شمیر یې لا نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې واشنگټن سره همکاري کړې، خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون د مشال لډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه کوي.
A key piece of our strategy is
they we among the strategy wa muhima barkha da da che Pakistan pa khpal khawra ke da taragari adwan stunze kabu kdi dui porusi ke yow cho iqdamat aw hamkari kdi khuda zumung aw da afghan hukumat la para basana na kawi.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په دې وروستیو کې د کابل سفر کړو چې پکې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه سلا شویول. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټولټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د دې انتخاباتو زیاتره رایې شمیرل شوي چې پکې ولادیمیر پوتین له 6% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. 15 کلن ولادیمیر پوتین تیره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په مسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حقله د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي. نوموړي زیاته کړه،
زه استاسو ډیره ډیره مننه کوم، موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو.
په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدوارانو برخه اخیستې وه او خوشاله 80% خلکو خپلې رایې استعمال کړې چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په څلورم وار واکمنۍ ترلاسه کړه. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کارکر وایي هغه په دې باور دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په می میاشت کې د ایران د اټومي تړون نه ووځي. سینیټر کارکر په سینیټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او تیره شپه یې دغه څرګندونې په داسې حال کې په یوې ټلویزیوني مرکه کې کړې چې ولسمشر ټرمپ په سکم 2 میاشتو کې د ایران د اټومي تړون تر مخه د بندیزونو نرمولو په اړه فیصله کوي. د تهران او د شپږو نړیوالو قوتونو امریکا، برتانیا، روسیې، فرانسه، جرمني او چین ترمنځ دغه تړون په 2015 کال کې شو چې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به په دغه هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه نرمول کیږي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو درته د دې ګړې د مونږ همکار نجیب امیر وړاندې کول د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د سینټ په شوو انتخاباتو کې د درغلو خبره کیږي او د سیاسي جوړتور خبره کیږي. سیاسي ګوندونه په یو بل الزامونه لګي، خو د تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي
ایدي خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروري وو. نو کچری فرض کړه د پیپل پارټي خپل کاندیډیټ وي، د نون لیگ هم خپل کاندیډیټ وي، او زمونږ هم وینو د الیکشن با کې دي چې ايني طریقې سره پرې کور شوی.
د پښتون تحفظ مومنت غړی وای چې مون غداران نه یو. په کورما قبایلی سیمه کې یوې فلاحي ادارې د سلو جوړو اجتماعي ودونه کړی.
نن دلته په رچنار مرکزی ادارې باندې 100 اجتماعي ودونه وشول.
د خبرونه پر وسته نیمای کی د سولې پر لور او ټولنه او سخت دریزی خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړی د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د پاکستان چیف جسټس ویلی په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر راو انوار تر شا ودریدل کسان به عدالت حاضروي او ورسخه به پښتنه کوي. میا ساقب نثار نن د مسعود د وجنې د قضیه په اوریدنه کې وویل انوار اوس هم چانسلری چې ځان پولیسو ته وسپاري. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ عدالت د سند پولیس مشر ته 2 ورځې نور وخت ورکړی وو چې انوار ونیسي. په امیر ساحل تفسیر لاکوي.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار وس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته وسپاري او عدالت ته حاضر شي. پاکستانی رسنۍ وایي چیف جسټس میا ساقب نثار نن د مسعود د وژنې د قضیې اوریدنې پر وخت ویل عدالت هڅه کوي چې معلومه کړي څوک انوار ته سهولت ورکوي. نثار ویل د انوار تر شا درېدلي کسان باید عدالت ته حاضر شي او ځواب ورکړي. نقیب مسعود د جنوري په پیل کې ورک شوی و چې وروسته د جنوري پر 14 ووژل شو. هغه مهال انوار ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې په نخته کې وژل دي، خو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د مسعود د وژنې ضد کمپین پیل شو او حکومت مجبوره شو چې د پیښې پلټنې وکړي. سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس واخیست او د چیف جسټس په مشرۍ 3 کسیزه جرګهګۍ جوړه شوه چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې یې اورېدنې کړې دي او حکومت ته یې هم په بیا بیا د راو انوار د نیولو او عدالت ته د حاضرولو ویلی دی. نن د پاکستان دولتي بانک مشر طارق باجوا هم عدالت ته ورغلی او ورته وویل چې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو په خوانی مشر راو انوار 2 بانکي حسابونه لري چې دواړه یې کنګل کړي دي. باجوا ویل د انور تنخواه همدې بانکي اکاونټونو ته ورځي، خو هغه له خپلو حسابونو پیسې نشي ایستلی. د سند پولیسو مشر ایډي خواجه هم نن تر تړلو دروازو شاته د عدالت غونډې ته حاضرېږي او معلومات ورکوي. سپریم کورټ د جمعې پر ورځ په اورېدنه کې خواجه ته د دوه ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. د سپریم کورټ جرګکۍ د پاکستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له مشره هم سپیناوی غوښتی چې په جنوري کې انوار ته د اماراتو د هوایي شرکت د پرواز کارډ چا ورکړی و. انوار هغه مهال له هیواده د وتلو ناکامه هڅه کړې وه. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د سند پولیس مشر ایډي خواجه یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. هغې کمیټې سپارښتنه وکړه چې انوار دې له دندې لرې شي چې د پیښې رڼې پلټنې وشي. خواجه تېره اونۍ رسنیو ته ویل هیڅ داسې ثبوت نه لري چې ګواکې انوار دې له هیواده بهر تللی وي. سپریم کورټ هم له راو انوار څخه دوه لیکونه ترلاسه کړي. په لومړي خط کې هغه د پلټنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی او په بل کې یې له عدالته غوښتي چې د ده بانکي حساب دې خلاص کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو ته غوږی. د مسلم لیگ نواز ګوند لخوا په پیپلز مسلم نواز ګوند لخوا په پیپلز ګوند کې او تحریک انصاف د سینټ په انتخاباتو کې د وټونو اخیستلو د تورونو لړۍ دوام لري. خو یاد ګوندونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې هیڅ غیر آئینی عمل نه دی کړی. بلخوا عوامي نیشنل ګوند وایي دې تورونو سپینونو ته په کتو سره په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول وشي. په دې اړه تفصیل دی وړې د مینه پس
اتوار پورس په سوات منګوره کې د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام په مخالفو ګوندونو تور ولګوه چې د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستي دي. نوموړي پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ته وویل چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به یې له ماتې سره مخامخ کوي.
تاسو دواړه ګوندونه به په عام انتخاباتو کې څومره وټونه په پیسو واخلئ؟ د پاکستان شل کروڑ عوام په پیسو نه خرڅېږي. د سینټ انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستو تاسو ته څه ګټه ورسوله؟ زه خوایم چې عمران خان او زرداری دواړه دي په عامو انتخاباتو کې هم ملګري سي او امید کوم چې بیا به هم له ماتې سره مخ کې شي. عوام به مسترد کړي.
د پیښور نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق خلیل په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په دغو انتخاباتو کې ګوند جمهوریت طریقہ اختیار کړي.
دا خبره منځ ته شوې و چې د بلوچستان حکومت چې کوم وو نو هغه د دې خپل خودي خپل ممبرانو سره هم چې د نو روی ډېر سخت وي دا د اوس چې د ووټ د قدر او د ضرورت او د عزت دودا چې ناری شروع کړی دي. کچری مونږ الیکشن دراغله وي نو دا الیکشن بیا نشو کېږي ځکه چې ایدی خبره دا چې 350 ووټه ضروری وو. نو کچری فرض کې دا پیپل پارټی خپل کاندیډیټ وي، دا نون لیگ هم خپل کاندیډیټ وي او زمونږ هم وي نو دا الیکشن با کې دي چې ایني طریقې سره پوره شوی دا وټونه بچنو پوره کړی.
دارار د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی مخدوم مصطفی محمود وایي مسلم لیگ نواز ګوند په سینټ کې د خپل کم سوکو لوجې ماتې خوړلې ده. نو موري زیاته کړه
په سینټ کې د مسلم لیگ نواز دومره غړي نه وو چې خپل چیرمین منتخب کړی وای. اوس که د دوی امیدوار له ماتې سره مخامخ شو نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. باقي د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه به دا ویم چې په دې جمهوري عمل کې هر ګوند له خپل منشور او کارکردګۍ سره برخه اخلي او بیا د عوامو خوښه ده چې څوک انتخابوي. البته د مسلم لیگ نواز ګوند د موجوده 15 کلنو حکومت خلک مایوس کړي دي نو بریالي کېدل یې اسانه نه دي.
بلخوا پرون په نوخار کې یو جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان وویل په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول ترسره شي.
د قومي او صوبایي اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینه چې د سینټ انتخاباتو په شان وي بلکې په شفاف ډول پکار دي. نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
په پاکستان کې سینټ انتخابات د مارچ په 3 نیټه شوي وو او د مارچ په 12 بیا د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره انتخابات وشول چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ لرونکو امیدوار صادق سنجرانی چیرمین وټاکل شو. نوموړي د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پښتون تحفظ مومن مشران وای ټول وختنی جایز او د پاکستان لاین سره سم دي پکار د حکومت تر سره کړی او په دوی د خارجي ایجنسو جنټانو تورونه لګول بند کړی. یاد غردنګ تیر ور د خیبر قبایلی سیمه په باړه کې یو جلسه کړی چې تفصیلی درته په امیر ساحل باندې کوي.
پښتون تحفظ موومنټ یو ځل بیا ویلی دی چې په پاکستان کې خپل آئینی حقونه غواړي او د دې لپاره خپل حالې ځلې جاری ساتي. تیر ورځ د خیبر په باړه کې د یوې جلسې پر مهال د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وویل حکومت دې په دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورونه نه لګوي بلکې ورته دې خپل آئینی حقونه ورکړي. غونډې ته په خپل وینا کې د خیبر ایجنسۍ د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل افریدی وویل په نامنیو کې اوختي تاوان پوره کولو غوښتنه یې غیر آئینی نه ده.
دا حقیقت دی چې کم زیاتی شوی دی، کم ظلم شوی دی، کم تاوان شوی دی او بیا د موږ د قبایلو شوی دی، نو دا د تلافي قابل نه دی. هر طرف ته چې په پاټه کې دي گزارونه وران دي، کورونه وران دي، جماعتونه وران دي، کلونه وران دي. او په حقیقت کې دا مارکیټ ته کې مثال دی چې دلته به داسې تجارت کېدلو چې ټول پاکستان بیرتړو نن دا کندر کندر پروت دی.
پرونی جلسې ته د وینا پر وخت د ولسی تحریک و مشر نظیف لالا ویل د پښتون تحفظ غورځنګ د پښتنو د فریادونو تحریک دی.
دا په دې وطن کې د پښتون د چارا تحریک دی. دا سمون ته دوت انانه پر خدا چې 50 زور سره مرشي او هغه سره زور او جواب نه نو هغه په قوم او په وطن وګرځي او چارا وکي. دا سمون ته پښتون
د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وای د باړی جلسه په پیښور کې د راتلونکو جلسې لپاره تیاری وو. یاد تحریک تر دې مخکې د بلوچستان په پښتون مشته سیمو کې هم جلسې کړې وې چې په نتیجه کې د دې تحریک د مشرانو خلاف پولیس رپورټونه هم درج کړي دي. د همدې رپورټونو پر ضد د خالی پر ورځ په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې مظاهره هم وشوه. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي چې د غوسیمو کې د دوی په دوکانونو کې مالونه واغه تباشوي دي او چې کله دوی دغه دینه کډوال کيده او د هغې د ورته معاوضه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل داود خټک وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او دیګان بازارونو دکانداران وایي چې پوځي عملیاتو کې د دې کاروبارونو ته سخت زیان رسیدلی خو دوی سره یوازې د مرستو وادي شوي او دې لړګي عملی ګام نه دی پورته کړل شوی. سید امیر خان چې میرعلي کې د ګاډر ټی آیرن او چادرو لوی ګودام وو وایي یوازې د 3.5 کروڑ سامانونه ختم او ورک شول چې نن ډېرې مورچې او پوستې د دې دکان په ګاډرو جوړې شوې دي. محمد رحمان په نامه یو بل د اوړو دکاندار وایي چې خواوشا سوار لزر دکاندارانو کاروبار ډوب شوی دی چې د سامانونو ډک دکانونه او مارکیټونه له خاورو سره ګډ شوي. مختار ایوب یو بل دکاندار دی او وایي چې درې نیمو کلونو نه هر دروازه ټکولي خو ورته جواب نه ملاویږي. ټوله سرمایه ډوبه شوی او نن خالی لاس ناست دی.
میر ډېرې مرنې ترنه واله دی. میر سمرا ایسوب کې توبو دی بال بچ دی ریزی دی ګټله عامو کمل میر نه ختم شولو بل طریقه نشته کړ دی په میر ووشتي دی کړ دی میر نه غوړي میر بال بچا خپل غوند چې کمپریهنسي چې کیمو دی دا په میر باندې تیرېږي په دې حالات شه.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو نو پختل نو دی اول چې زرګونه دوکانداران واقعي متاثر شوي چې د دوکانونو سامانونه یې خوري شوي او لږ ډیر سامان محفوظ کړل شوی دی چې په سلو کې 10% دی. نو د دوکاندارانو جرګې د ډیر وخت نه روانې دي او خپل حق او معاوضې غواړي. دی وایي د دوکاندارانو د تاوانونو تفصیلات مو ټولو متعلقه محکمو ته لیږلي خو تر دې دمسه مخصوص طریقې کار یا پالیسي نه درغلي چې د دوکاندارانو تاوانونه څنګه راوګرځول شي. د 2014 په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوز د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې په لکونو ځایي خلک بې کوره شول او د کاروبارونو سره سره د دوی کورونو ته هم زیانونه ورسېدل. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې متاثره خلکو ته به د شو نقصانونو معاوضې ورکوي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان نه جنوبي وزیرستان ته ورځو. د جنوبي وزیرستان چارواکو درې داسې قبایلیان نیولي دي چې خپل ماشومانو ته د ګوزن پر ضد روان کمپاین کې د ساسکو ورکولو نه انکار کړی او په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
پرون د اتوار په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د سراروغا بدوي په کلي کښې درې داسې قبایلو نیولي دي چې کوم خپلو بچیانو ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې د وکسینو ورتشلو د ساسکو نه منکر شوي وه. په دغه باره کښې د سولي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
ساسکی دا هر بچی دا پارا دا ضروری دی چا وطن نا پیلاو کو حکم کسان چپ دا دین انکاری دی نا عزیز خلاف خام خواهی چناخلو چنو دی وزیرستان کی مطلب دا خلق پور کوپریٹیو دی خده که دا سخت اڑو ضرورت رازی نا تغسی اکر دکان یا سو کسان تا که تغسی رکاوت جور چی تکر چی دا خود ماشومانانو دا مستقبل خبر دا تو پدی وجہ منگا اگوی اول کنویس کولو کوشیشو کو کنویسی جینا اخیری لائے بزنگا دائی چیارا بیا منگا خامخا کس منگا رد کو نظر روحا کی پادا سے انکاریان اکم والدین دی ناغم منگا وچولیو اولاتا تو پائی کی نن انشاءاللہ آکسان با منگا ریلیلی کو زکر چاہوی آمادشی ملی چاپل بچو تا ساس کی ورد کی
ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں واضح اکڑا چپ داغا لڑکشے کم کا بائلیون بیخی نمانی آغا بانی وال او تر آغا وقتا پور بندیوان وی چتر چمرا پور خپلو بچانو تا د ویکسینو په ورتشل راضی شوی نوی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو د اتوار پر ورځ د کرم ایجنسۍ په پاړه چینار کې د خیر ښېګڼې یوې ادارې د 100 جوړو اجتماعي ودونه کړي دي. د دغې ادارې له یو ځایي مشر رؤف حسین سره مې تېره ورځ مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې اجتماعي ودونو انتظامات یې څنګه وکړل. نو هغه وایي
جی دا مو امام خمینی ٹرسٹ ماری انڈس میاوالی طرف نہ علامہ سید افتخار حسین نکی آغا اغو طرف نہ دا پروگرام تا حوالہ شوی ہو. نن دلتا پر چنار مرکزی عیدگاہ باندې مو 100 اجتماعی ودونه وشوی.
نو دغه کسان چې کومو د دوی وسنو د ودونو کولو په خپلا او د دوی انتخاب تاسو څنګه کوي؟
دلتا پر چنار کې مو انده فکر سره راغلی چې را کوم د قرباني یتیمان دي په ودو واسطې لري اغو لپاره دوی په تکمیل لپاره راکوڅو دلتا 100 کسان ودونه وشي. دا خو وادو کې موږ سره داسې کسانو ته هغو رشتې شوي 3 سال حتی موږ سره یو کس په کې داسې موجود و غریب 7 سال کېږي 9 کاله هغو یو جوکې سره هغه موږ کوېش نه ورته یو منګ نه کومه هغه شی وخت چونکې وسې نه لرلو چې وګوري. نو دا 9 کالو بعد څه کله موږ سره داسې یو پیکج راغلو هغو حد نه زیات خوشحال شولو الحمدلله شکر کوو په دغه خبره. موږ هم په مقام پروردګار به توفیق راکړو چې موږ باعث شو وسیله جوړه شولو ته هغه کور ته نن خوشحالي راړه شي. بیا دلته موږ خپلې علاقې کې کوم معزز کسان وو هغو سره رابطې وشولې چې هغو موږ ته د مستحق او د غریب خلکو نمونه راکړي هغو نمونه موږ راواخیستلو او دلته نن ورځې 18 مارچ باندې عیدګاه باندې پروګرام وشو.
په دې یو واده به څومره خرچه راځي ستاسو؟
دغه یو واده باندې تقریبا مو 60,000 روپۍ خرچه وشوه.
په دې 2000 روپیو کې تاسو یوې جوړې ته څه څه ورکوئ؟
د ضرورت کوم سامان وو لکه یو نوی جوړی لپاره کوم ضرورت سامان وي هغه سامان تقریبا ورکې مکمل پورا وو. دوی لکه فرنیچر سامان وو د خوراک ټکا کولا برتن وغیره وو اور د سلی مشین اور کے استری اور کے تقریبا دا کوم ضرورت سامان دے غټ غټ هغه تقریبا پکې موجود کو دمو جهیز عنوان سره ورکو کا و دو خلکو ته مو هم دا پیغام وو چې را د مونږ مون سره په کوم دا دلکې لپاره جهیز حساب
کسو واړی چې تاسو لراشي او تاسو د خپل تکلیف یا مسلو وي او پراتونکو وختونو کې تاسو دا غویم داسې مرستو کې نو هغه له سپه کار دي چې تاسو سره څنګه رابطه کوي
مون سره لکه نن مالته پروګرام کې زمو کسانو مور مزید دا په تاسو کې دا پروگرام د سکن فم کوم سره پروگرام پاته نه وي همون د خپل طرفه مثلا کوم مخير حضرات یا غو سره راپی او کی را د غریب کسان دي یتیم خلک دي غریب دي او بچي دي او دواس نه لري نو که په کلام سره تقریبا یو پیکج مکمل شي د مو اعلان وکړي چې لکه کې او خپل ځان دالتا مو نه نه ودی چې هغه کسان د دې کوم ډیر مستحق یې سره سره کوتای او کوټه په مطابق خلکو ته بیاوي
او دا سم کې دی چې را کده نور خارون د کوارټ نه یا د هنګونا یا د پیښور نه تاسو سره شو کرابې ته وکي او بیا تاسو کوم پروګرام کوي هغه هم هلپ کوي
کوم خپل خپل تا پر سنار کې مثلا هغه خپل کوشش کوي چې مخير حدا فلاحي د روس سره راټاو ولکه ما هر دوکړل کاندا امام خمینی د تقریبا آل پاکستان کې دا نه صرف اگر چې دا مثلا تاسو په نامه نه واضح هي چې دا یو اهل تشی علماء اداره
ده
او دا استخار لري چې د ټول پروګرامات کې پاکستان کې شیا سنی حتی د یو را کوشش کوي چې مثلا پاکستان کې اوسې دین کې موږ سره مسیحي برادری را هندو برادری را جو خپل ودو کې حتی داسې ریکارډ لري چې هلته حتی هندو مذهب ولاند کې سره ودو کې راغلي دي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي
تاسو مشال رادیو ته ورګي د روس په پرونی ولسمشر د انتخاباتو کې مخکنی ولسمشر ولادیمیر پوتین بریالی شوی او د سلورم وار لپاره واکمنی ترلاسه کړې ده نوموړي په دې انتخاباتو کې شپږ او یا فیصد رای ترلاسه کړې تفصیل په دې راپور کې اورو
دغه غونا د هغه جشن دی چې پکې ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د خپل پلویانو ویریالی سره په ګډه د بریا ناری وهي نو موړې د روس په پرونی ولسمشر انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو د روس مرکزی الیکشن کمیشن وای د انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین ل شپږ او یا فیصد زیاتې رای ترلاسه کړې دي اپوزیشن لیډر او د ولادیمیر پوتین لوی مخالف الیکسی نیوال نه په د انتخاباتو کې لبرخي اخیستو منې کړل شوی وو په یان حال کې د هیواد لبیلابېلو برخو د انتخاباتو د قوانینو د خلاف ورزیو په زرګونو شکایتونه درز شوی او په خلکو په زور د ووټونو چولو ریپورتونه هم مخې ته راغلي دي پوتین تیر شپه د خپل بریا اعلان دوه وروسته په ماسکو کې خپل پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حق له خلکو د اعتماد سرګندونه کوي نو موړي زیاته کړه
سپاسیبو وم بالشوه زا ریزلټات یا ویجو و تم
دی وای ز د انتخاباتو په دې نتیجو ستاسو مننه کوم موږ یو ټیم یو او زه هم د دې ټیم یو غړی یم او هغه ټول خلک هم د دې لوی ملي ټیم برخه ده چې ماته یې رائے راکړي
اوبشن نشنالنه کماندا
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن وای د پرونی ټاکنو خواوشا 90% وټونو شمیره مکمل شوه چې پکې د کمیونیست ګوند امیدوار پاول ګرودینن په دویم نمبر راغله او نږدې 12% رایې ترلاسه کړې دي د انتخاباتو د سارن خپلواکې ډلې ګولوس ویلي چې د رایو د استعمالولو پر مهال ظاهري بې قاعدګۍ لیدل شوې په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدوارانو برخه اخیستې وه او خواوشا 85% خلکو خپل رای استعمال کړي چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په سلورم وار واکمنی ترلاسه کړه نو موړي 13 شپه په ماسکو کې د پلویانو ویریلې ته وویل
سپاسیبو وام بالشوه
زه استاسو ډیر ډیر مننه کوم مونږ با په ګډه د روس پنوم په لوی پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو 15 کلن ولادیمیر پوتین 13 شپه خبريالانو ته ویل په آئین کې د بدلون اراده نه لري او په 2013 کال کې کیدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم برخه نه اخلي د روس پرونی ولسمشریز انتخابات په داسې حال کې تر سره شول چې د روس لخوا د یوکرين کرایم یا سیمه لزان سره یو ځای کولو سلور کاله پوره شول. دا راز په شام کې د ماسکو پوځي مداخله هم روانه ده چې روسی میډیا یې د دې هواد د بریا په توګه وړاندې کولو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دونی می بجه کې دن کې دي د دونی می بجو د خبرونو لنډیز درت نجیب عامر وړاندې کړي. دا غینه په سبرته دوا ونی دي خبرونه وړاندې کړو.
د پاکستان ستر محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس تورېدنې پر مهال ویل د کراچۍ د پولیسو په خوانی مشر روانوار وسم چانسلري چې عدالت ته حاضر شي او پر د لګیدلو تورونو سپیناوی دی وکړي. په دې موقعه د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار ویل دوی هڅه کوي هغه کسان هم معلوم کړي چې روانوار ته سهولتونه ورکوي. پر روانوار تورونه دي چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالي پولیس مقابله کې وژل. عوامی نیشنل ګوند وای په کار دا چې راتلونکي عام انتخابات په ټاکلي وخت وشي. پرون په نوخار کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت یاد ګوند مشر اسفنیار ولی خان د سینټ انتخاباتو ته په اشاره سره وویل هسې نه د عامو انتخاباتو شفافیت هم له نیوکو سره مخ شي. ټاکل شوی چې پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات په جولای میاشت کې وشي. د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي دوی په پاکستان کې لاین سره سم خپل حقونه غواړي او د ترلاسه کولو هڅې به جاري ساتي. پرون د خیبر ایجنسۍ په باړې تحصیل کې یوې جلسې ته د یاد غورڅنګ یو مشر علي وزیر ویل حکومت پر دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورنه لګول بند کړي او دوی ته د حقونه ورکړي. هندي چارواکي ادا کوي چې دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي. دا پیښه نن مخې ته راغلی. وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. پلپلو پاکستاني چارواکي وایي چې د مارچ له 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولوبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړ چې ترکیې ملاتړ لرونکو ځواکونو د شام د افرین ښار کنټرول ترلاسه کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول او اوس درته د مشال ریډیو ونی د خبرونو ټولنه او سخت دریځ پر ور راګرځوم. د ونی د خبرونو د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځ په دې تکته نشوې ده. د خبرونه احمد شاه اعظمی برابر کړی.
ټولنه او سخت دریځ د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سغدريزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سغدريزي په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې یو خاص سغدريزي ته د ودی ورکول په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خو په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوتنیول کیږي. ټولنه او سغدريزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپل تر کومه حده سغدريزه یا سغدريزي ته مایل ده. په پاکستان کې د سغدريزي پدیده للسی زو راهي روانه ده او د پدیده ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نورې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپل هم کې یو خاط د سغدريزي ښکار سوي، نو بل خاط د سغدريزي تر اغیز لاندې راغلي یا د خاط تر یو حد مایل سوي ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د وی اوجدي پروسې ورسته د پړاو ته را رسیدلې ده.
دا د یو بې لوی پس منظر نه بعد او د ډېر اختر خبره ده چې ډېر قانونو نه بعد عمومي تور یو د عدم برداشت عدم تحمل یو کیفیت موجود ده. په کومه ده په شال واقعا ګورو په مردان کې د نورې واقع چې پورا یو هجوم هغه دا ورشي او د یو جذباتی ردیبند مظاهره وکړي نو د دې رامن ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د سیاست باندې ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د سیاست باندې ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پودل ډېر آسان دي چې د نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو همدا تریخوالی د عدم برداشت او عدم تحول او د انتخاب پسندۍ سپینه ده.
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخت دریځ نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سخت دریځۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتخاب پسند چې کوم دي خلکو ته هغه ته واده ورکړې شو او دا ودا ځان باندې عالمانو یا مجانو نه دا ورکړي بلکې د دې ودې په شا باندې کومې باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې د بل ملک جنگ به چې کوم دی پاکستان ته راوړو د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې دا سينو چې څنګه کوم دی پراکسی وارس دې طرف ته راغ او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتخاب پسندې شروع شوې د دې لاس ته په کوم راغ وسله راغ وسله چې راغ نو ضروري خبره ده چې وسله هو په بیا باندې سګل شي هغه شته اجتماعي تور باندې خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به شي هغه به ول ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریزی ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 لسیزه کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سخت دریزی بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي خو وایي چې سخت دریزی ته اوس مهال یوازې ریاست د پایتخت کې ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و ناره شروع کړی و داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو د هغې ضرورت هم نه وو لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده انتها پسندی نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې نو هغه دهشتګردی واغشتو هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سخت دریزی یو شمېر پیښې رامنځته شوې او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د وزده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټنو وروسته ثابت کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سخت دریزی یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یو ایسوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټنو دا ثابته کړه چې دغه ایسوی جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول شول او سخت دریزی واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړې وه هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری هغې ته کاپیره وینا کول هغې ته ملک دشمنه ګڼل او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې په سیاست باندې په پارلیمنټ باندې په نظام باندې په تعلیمي نظام باندې په مدرسه باندې په هر یو څیز باندې هغه پالیسي چې رد کړه نو دلته کې عوامو کې هغه سنس چې کوم پروموټ شو کوم ډیولپ شو سوچ نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کو مونږ د افغانستان مروان کو مونږ د امریکا مروان کو مونږ د ټوله دنیا روان کو بس مونږ چې کوم دنه په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دا سوچ چې کوم دنه دا په عام الکته عام ماشوم ته عام سوسایټي ته تقریبا رسیدلې.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سخت دریزی واده کړي ده او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
ها
ہم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ
مونږ دانش ویلے چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریځ دی. ستونزه دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوی دی، بلخو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی او سوچ او فکر ته خلک نه پرېښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته وګورو، پر زید دی چې ریاست د تورن کس پاړه پرېکړه وکړي نو عام خلک هغه وهي او وژني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو څوک هغه وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتونو پر ضد چې څنګه سلوک روان دی، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکې سختریزۍ عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکو څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزي پر ټولنې هم منفي اغیز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارف الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزي ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
که موږ خپل معاشره ته وګورو نو غدا انتها پسندی زموږ ډېر غټ عالمیه په داسې جوړ شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجې نه د یو زوال ښکار ده، او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي، او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي، د دې ایکستریمیزم په وجه د یو منفي سوچ ښکار دي، او دا منفي سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی، او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټه زموږ په پروګرس کې زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده.
په پاکستان کې کڅه هم سختدریزي ډېره واده کړي، خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوگوں سے عام خلق تو گورم الس تو گورم آن عغی کی انتہا پسندہ خلاف شکم دے یو ذہن لری پخارۂ مخالفت ذکر نشی قول شکم خلق لگ ہوم دی خدا غی پلاس کی وصلہ رہا یا عغی ماب جوڑو رشی لگا توہین رسالت پر عغی کی شکم دے بغیر عدالت تو سڑے نہیں رسے دے جی یا عدالت نہ واپس راوت دے دیجیے ماب شکم دے عغی گر کرے ہو ٹکڑی ٹکڑی کرے ہوئی دا خو خلق دا خو ماب مینٹیلیٹی دا کسان چې کوم دا اکثر اکثریت کې نم دی پزمګه پولیس کې ته سوسایټی کې، لیکن ایکټیو فوری دی کنه بلکې پرو ایکټیو دی. بیا دوباره چې کوم څه بد هوه مچې زمګه خپل اداري راځي چې هغه ریسی سیده مخنیوي وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پورې کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلې و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سوات دغې پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوالو په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سختدریزو خلاف دی.
چې کوم څه مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود دي، هغه داسې مذهبي دینونه کېدي چې هغوی سره مطابقت کوي، خو زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ دي. عام خلک عمومي خلک د ترهګرۍ پر ضد دي، هغه که د هر چا خلاف کېږي، که هغه په پاکستان کې موږ وګورو که هغه سیکټیریان ده، که هغه څه بل رنګ ده، که مذهبي ده، هغوی عام خلکو کې یو سوچ شته چې هغه نه خوښوي.
په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سختریزي ذکر کیږي، نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیز خبرونه ټولنه او سختریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سختریزي لامل ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ټولنه او سخت ریډیو خبرونه درته احمد شاه اعظمی وړاندې کوله. دا اوس درته دویمه د دې نیمای غړې خبرونه وړاندې کوو د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې اوري چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستونزو باوجود پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړی دی. دوی تر دې مخکې پر حکومت خپل غوښتنې منلې وي. د سولې پر لور خبرونه درته بشیر ګواخ اونۍ جوړوي. راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په 10مه نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لویه جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواښیم او نن تاسو ته د سولې پر لور خپرونه کې د عدم تشدد پر فلسفې ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وعده ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دی پوره کړی. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دی خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خندونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو که دا خیال چې دا لکه سم ته پر راځي د خلک په بیا کې نه ممکن نه مونږ هم هغه په کوټه جلسه کې مونږ خبر وکړه چې جنگ وکړو ټوپک نه راخلو، مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. د تر څو پر نه ملاو شوی مونږ به واړو. دا خو جی اوس داسې ده چې خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې، نو دا یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په هغه باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره به ږدي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري او مونږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه مونږ دې مونږ سره پکېني مخامخ په دلیل باندې مونږ پړي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخا نه راښيي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او ځینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په 26مه نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې مونږ ژوند بچ شي، زمونږ راتلونکي نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. دغه لپاره لګیو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکړی شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شې دی د دوی سره بل لار پاتې نه ده دوی به د عدم تشدد یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسي پاسون وي کوم اولسي جلسې وي کوم اولسي پریشر وي په حکومت باندې هغه به جاري ساتي د هغې دپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلی تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان و د ماکې روان وي هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی دا ستاسو د پاسون د وجې ستاسو د دغې غیرت د وجې ستاسو د دغې ننګ د وجې
د سولې پر لور
اوریدونکو په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلی تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو کڅ هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی خو په نړیواله کچه یې غږ اوریدل شوی دی د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي د نهې پورز د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي په قبایلي سیمو کې ولسته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي هیومن رائټس واچ زیاته کړي د بلوچستان حکومت د پښتون اجغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدی کبل مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو په شهاب خټک وایي
پښتون تحفظ موومنت چې کوم جلسه کړي ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبر نشته هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي تاسو کو ته په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور درا پر نتیو پا آگئی کی یو بلپ چند پر نظر مات شوئے یو بوٹے چاند ہے شکو والے
هیومن رائټس واچ له حکومت د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي. اوریدونکو هم دې سره مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا.